جان ساسو خلی رزیاته مننه قدر منو اوریدونکو بیا هم سلامونه د سهار ته بجې شوې په روانه یو ساعت خبرونه کې د ناتو د عمومي مشلي د څرګندونو حل درکو چې ولسمشر کرزی د ناتو خه همکار بولی او هم ترس د قرغزستان د روانه نه امنی وزې په اړه په روانه خبرونه کې ووري خو تر دې او نورو مسایلو مخته احمد شیبر خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د زابل په مرکز کلات کې د بهرنیو ځواکونو الوتکې سقوط کړی. د رومانیا ولسمشر ژمنه وکړه چې تر ژمی به افغانستان ته پوسلګونو عسکر واستوي. د قرغزستان ولسمشر قربان بیګ باکیف د استعفا ورکولو امکانات رد کړل او د پاکستان پارلمان د ولسمشر واک کمزوری کړ. د خبرونو تفصیل د زابل په مرکز کلات کې د بهرنیو ځواکونو یو الوتکې سقوط کړی دی. د زابل د والی ویان محمد جان رسول یار پیشه تایید کړې ده او ویلي دي چې دا پیشه پرون ماښام رامنځته شوې ده. تر اوسه د دې پیشې په اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې د دې پیشې له امله چاته مرجوب لا وشتې ده که نه ده. خو طالبان وایي چې الوتکه دوی وشتې ده او ګڼ بهرني ځواکونه یې پکې وژلې دي. د رومانیا ولسمشر ترایان باسیسکو وای دغه هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. باسیسکو وویل رومانیا د روان میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې د خپلو عسکرو شمیر له 1300 څخه 1800 ته زیاتوي. نوموړي زیاته کړه دا پریکړه تیره میاشت دغه هیواد د دفاعي چارو جګپوړو چارواکو په یوې غونډې کې کړې ده. د رومانیا ولسمشر دا څرګندونې پرون په پراګ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په جوړې شوې ماښامنۍ کې تر ګډون مخته وکړه. ناتو وای کاناډا غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره نوي تنه روزونکي واستوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ناتو تړون لخوا خپره شوې ده راغلي چې دا خبره د کاناډا دفاع وزیر پیټر مکی افغانستان ته د خپل سفر په مهال کړې ده. کاناډا حاضر دمه په افغانستان کې 2800 سرتیري لري چې زیات شمېر یې په کندهار کې د ناتو په مشۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت کوي. کاناډا په پام کې لري چې خپل عسکر په 2011 میلادي کال کې له افغانستانه وباسي. په تخار کې د سړک جوړولو د شرکت دوه تښتول شوي انجینران چې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي وو خوشې شول. د دې ولایت امنیه قمندان پرون ازادۍ راډیو ته وویل دغه انجینران د چهارشنبې پورو د طالبانو لخوا تښتول شوي وو چې د تخار د ینګ قلعه ولسوالۍ د قومي مشرانو او پولیسو په هڅو خوشې شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د غوره ټیمونو په مسابقو کې د نیپال له ټیم سره فاینل لوبه کوي. دغه لوبې چې له څه مودې راهیسې په کویت کې روانې وي افغانستان او نیپال یې پای لوبې ته رسېدلې دي او د درېیم او څلورم مقام لپاره به د مالیزیا او هانګ کانګ ټیمونه سره مخامخ شي. په دې ټورنمنټ کې مخکې د افغانستان د ټیم مرستیال کپتان محمد نبی ګډون نه و کړی ځکه چې کویت ته د هغه ویزه ځنډولې وه، خو بیا یې ویزه ترلاسه کړه او په نیمه پای لوبه یا سیمي فاینل کې ډېره ښه لوبه وکړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اوورونو په نړیوالو لوبو کې خپله لومړۍ لوبه د مې په لومړۍ نیټه په ویسټ انډیز یا غرب الهند کې له هند سره او د مې په پنځمه له جنوبي افریقا سره وکړي. روسیې د قرغزستان د نوي حکومت د په رسمیت پیژندلو هڅې پیل کړې دي، خو د امریکا متحده ایالات وایي چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې د قرغزستان نوي موقته اداره په رسمیت وپیژني. په عین وخت کې د قرغزستان ولسمشر کورمان بیګ باکیف د خپل استعفا غوښتنه رد کړه او ویې ویل چې دی د قرغزستان قانوني مشر دی، خو دا یې وویل چې دی له مرکز بشکک نه وتلی دی او د مرکز واک ورسره نشته. رپورټونه څرګندوي چې د بشکک امنیتي وضع ښه نه ده. پرون ناوخته ډزې اورېدل کېدې او وسلوالې ډلې پر سړکونو ښکارېدي. نوې ادارې خبرداری ورکړی دی چې پر لوټمارو به ډزې وکړي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ په ټلیفون د اپوزیسیون له مشر روزا اتنبایووا سره خبرې وکړې. دا خبرې په دې پسې وشوې چې اتنبایووا اعلان وکړ چې د قرغزستان د موقت ادارې مشر ده. ولادیمیر پوتین قرغزستان ته د مرستو وړاندیز هم وکړ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د قرغزستان له تازه حالت تاسو خبرو. روسیا وایي د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو په خبرو کې د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې د نویو احتمالي بندیزونو لپاره تعمیري وړاندیز شوی دی. په نیویارک کې د بریتانیا، چین، فرانسې او د امریکا د متحده ایالاتو استازیو چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري همداراز د جرمني استازي د ایران مسله وڅېړله. پرون د تړلو دروازو تر شا د ایران د اتومي پروګرام مسله وڅېړل شوه او بیا تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالي چورکین خبریالانو ته وویل د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې را روانه اونۍ به بیا سره کښېني او د دې لپاره چې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس نه دی اخیستی نو پر دغه هیواد د بندیزونو د څلورم دور مسله به وڅېړل شي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خبرداری ورکړ که ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مرکزي او ختیځي اروپا کې د ناټو د غړو هیوادو له مشرانو سره وکتل. باراک اوباما ماښامنۍ ډوډۍ تېره شپه په پراګ کې د یولس هیوادونو له مشرانو سره وخوړه او تر دې مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اټومي وسلو د محدودولو تړون لاسلیک کړ. د پخواني شوروي اتحاد هیوادونه داسې باور لري چې له امریکا سره د دوی ټینګ اړیکې د دغو هیوادو د امنیت لپاره مهم دي، خو ماسکو ته د امریکا نږدې کېدل او د اوباما د ادارې د تیر کال پریکړه چې په چک جمهوریت او پولنډ کې به د توغندیو دفاعي سیستم پلان لري کوي په دغه برخه کې شکونه پیدا کړي دي چې د دغو هیوادو روابط شای له واشنگتن سره کمزوري شي. د ایران د اطلاعاتو وزارت هغه درې امریکایي اتباع چې تیر کال د عراق له پولو دغه هیواد ته اوښتي وو او په ایران کې بندیان ول د متحده ایالاتو له استخباراتي ادارې سره د اړیکو په تړاو تورن وګڼل. دغه درې امریکایي اتباع د تیر کال په جولای میاشت کې د عراق له پولو د ایران خاورې ته ننوتي وو. د ایران د اطلاعاتو وزیر حیدر مصالحی د ایران پریس ټی وی تلویزیونی شبکې ته په مرکه کې وویل تهران مستند شواهد لري چې دغه درې امریکایي اتباع د دې هیواد د استخباراتو له ادارې سره اړیکې درلودې. نوموړي زیاته کړه دغه اسناد به ډېر ژر رسنیو ته وښودل سي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند له اسوشیټیډ پریس اژانس سره په مرکه کې د ایران د اطلاعاتو د وزیر څرګندونې ناسمې ګڼلې او د متحده ایالاتو له استخباراتي ادارې سره د دغو دریو امریکایانو اړیکې لرل رد کړل. د پاکستان ملي اسمبلی هغه اصلاحات د رایو په اکثریت تایید کړل چې د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری واک کموي. د پاکستان د پارلمان مشر فهمیده میرزا وویل دغه تعدیل په 290 موافق رایو تصویب شو او مخالف رایې نه درلودې. دا لایحه به د مشرانو جرګې لخوا د تر تصویبېدو وروسته قانوني بڼه غوره کوي. د پاکستان ولسي جرګې د 1999 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف کودتا وغندله او له اساسي قانون څخه د پاکستان د پخواني ولسمشر ضیاء الحق نوم لري کړ. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قانون کې د دغو اصلاحاتو هرکلی کړی دی. دا د دې سات خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سالو بجو په لګي او د مخام ترو بجو دوام کوي. سات اته بجې او اته دقیقې دي. د دې سات په خبرونه کې چې علي محمود سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي د رپورټونو در اورو. د ناتو عمومي منشي وایي ولسمشر کرزی باید خپل ژمنې ترسره کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان له ولسي جرګې غواړي چې د 1999 کال له بودجې سره سیاسي چلند ونه کړي.
پارلمان هم له دې نه باید ډډه وکړي چې له بودجې سره سیاسي برخورد ونه شي. دغه اختلافات چې د اوسطه د پارلمان په بانک موجوده باید د خلکو منافع او د ملت منافع تر سوال لاندې رانولي.
د امر وخت وزارت او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وتی صندوق یونیسف ترمنځ د 9 میلیون ډالرو پر ارزښت مرستې یو تړون لاسلیک شو. په قرغیزستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې حالات ګډوډ دي. نور موضوعات هم څېړو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام وړاندې کوو. تاسې ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي د افغانستان ولسمشر د ناتو ښه همکاریت کړ. اندرس فوک راسموسن په امریکا کې د څرګندونه وکړي. د خبرې په دې پسې د ناتو عمومي منشي وکړي چې د حامد کرزي د روانې اونۍ پر څرګندونو چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې بهرنیو درغلۍ کړې دي په غرب کې سخت انتقادونه وشول. د ناتو عمومي منشي دا هم وویل چې حامد کرزي باید خپلې ژمنې ترسره کړي. تراس موسند څرګندونو جزئیات د لویدیزو اژانسونو په استناد احمد شبر په خپل ریپورت کې وړي.
د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی باید هر وخت هغه کار ونه کړي او هغه خبره ونه کړي چې د ناتو متحدان غواړي. اندرس فوګ راسموسن زیاته کړه چې حامد کرزی د ناتو همکار دی، داسې چې دغه تړون ترې رضایت لري. د شیکاګو په پوهنتون کې تر وینا وروسته راسموسن وویل، په عمومي ډول موږ له ولسمشر کرزی او د هغه له حکومت سره ښه همکاري لرو چې داسې همکاري په افغانستان کې زموږ د ستراتیژۍ لپاره مهمه ده. د ناتو عمومي منشي په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې ناتو په افغانستان کې پر دې لور ګام اخیستی دی چې دغه هیواد ته ډیموکراسي راشي، او د دې لپاره پوځي او ملکي هڅې سره غوټه شوي دي او حاصل یې پیل کړی دی. کله چې د ناتو له عمومي منشي پوښتنه وشوه چې حامد کرزی په وروستیو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې لویدیز ملامته کړ، او واشنګټن وویل چې افغان حکومت د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره بشپړ اقدامات نه دي کړي، راسموسن وویل مهمه خبره دا ده چې له کرزی سره حساب وشي. ولسمشر کرزی سخت ژمنه کړې ده چې حکومتي سیستم به ښه کوي، چې په دې کې له اداري فساد سره مبارزه هم شامله ده. راسموسن بیا وویل د دغې ژمنې پوښتنه باید وشي. د افغانستان د تیرو انتخاباتو په برخه کې بیا د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې په دې کې شک نشته چې ستونزې پکې وي او د لویدیځ له معیارونو سره سم نه وو. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې موږ دا خوښوو چې په افغانستان کې ډیموکراتیک سیستم وده وکړي، او موږ د خلکو د خپلواکو نظریاتو او بحثونو ملاتړ کوو چې دا د ژوند حقیقت دی. راسموسن بیا د افغانستان د ولسمشر په اړه وویل چې هغه یو سیاسي شخصیت دی چې موږ په افغانستان کې ډېر سروکار ورسره لرو، او هغه داسې څوک دی چې موږ کولای شو کوو به یې او باید همکاري ورسره وکړو. د ناتو عمومي منشي د قرغزستان مسلې ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې دا وار له مخه ده چې اوس وویو چې په دغه هیواد کې پاڅون به په افغانستان کې د ناتو پر هڅو اغېز وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي کله ستونزو سره په دې برخه کې مخامخ شو متبادله لاره به ومومو.
ومریدل چې د ناتو عمومي مشي له ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتنه وکړه چې خپلې کړې ژمنې باید ترسره کړي، او همدارزي نوموړی د ناتو ښه همکار وګڼه. همدارس په روانه خبرونه کې د قرغزستان د موقت ادارې د مشر اتن پایووا په وینا چې موافقه کړې د امریکایي ځواکونو د مناسله هوایي اډې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره اکمالات کولی شي. رپورت واوري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي رادیو دا اته بجې د لس دقیقې دی. د کاناډا د دفاع او فوائد می وزیران افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد بیا رغونې له بهیر سره د خپل هیواد په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. د کاناډا دفاع وزیر موبایل د دوی ځواکونه په د کندهار او نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او د هیواد امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې کار وکړي. په عین حال کې د کاناډا د فوائد می او حکومتي خدمتونو وزیر موبایل هیواد به تر 2011 میلادي کال وروسته چې پوځي ماموریت دلته پای ته رسیږي، هم په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپورت.
د کاناډا دوه لوړ رتبه چارواکو افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د دوی د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به هم له دې هیواد سره د کاناډا مرستې په لوړه سطحه دوام وکړي، څو په افغانستان کې اساسي ظرفیتونه لوړ شي. د کاناډا د دفاع وزیر پیټر میکی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو میلادي میاشت کې به نوي تنه کاناډایي روزونکو افغانستان ته راشي، څو په کندهار او کابل کې د ملي اردو او پولیسو ځواکونه وروزي. د سرګند کړه چې کاناډا به خپل همکاریو او مرستو ته په 2011 میلادي کال کې چې په دې هیواد کې د دوی پوځي ماموریت پای ته رسیدي هم دوام ورکړي.
موږ به د بیا رغونې پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړو. لکه څنګه مې چې وویل، له 2011 میلادي کال وروسته به هم موږ له افغانستان سره یو، او له دې هیواد سره به خپل مرستو ته چې زموږ له لومړیتوبونو څخه بلل کیږي دوام ورکړو. دا هغه څه دي چې د پوځي ماموریت له چوکاټ څخه بهر به دوام وکړي. موږ به څېړنه وکړو چې له کومو نورو لارو کولی شو د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ وکړو.
پیتر میکی په کابل کې له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردګ او ځینو نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې او کندهار ته یې د سفر په ترڅ کې د کاناډایي ځواکونو له قمندانانو سره هم لیده کاته وکړل. په دې سفر کې له ښاغلي میکی سره د کاناډا د فوایدامي او حکومتي خدماتو وزیره رونا امبروز هم ملګرې ده. دې هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د کاناډا په مرسته په افغانستان کې مهم پروګرامونه پر مخ وړل شي.
This is a very fragile democracy. This is a country where
we افغانستان کې دیموکراسي نه وی پیل شوی او کیدای شي ژر زیان منشي. دا هغه هیواد دی چې موږ باید په دې ظرفیتونو د لوړولو لپاره ډیر کارونه وکړو. دلته د عامه خدماتو د سیستم رغولو ته اړتیا شته تر خلکو ته ښه خدمات وړاندې شي. ډیر کارونه شته چې باید په افغانستان کې ترسره شي. دا زموږ د هیواد لومړیتوب دی چې د خدماتو د رسولو او د روزنې په برخه کې کار وکړو.
کاناډا د افغانستان له مهمو مرستکونکو هیوادونو څخه بلل کیږي چې څه باندې 2800 اسکر په دې هیواد کې لري. ډیر شمیر کاناډایي سرتیری په کندهار کې میشتي او تر اوسه 101 کاناډایي اسکر، 3 ډیپلوماټان او 1 کاناډایي ژورنالیست د افغانستان په جګړو کې وژل شوی هم دي. د امریکا له دې غوښتنې سره سره چې کاناډایي ځواکونه په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوي، خو د کاناډا پارلمان پریکړه کړې چې هیواد به د 2011 میلادي کال په پای کې په دې هیواد کې خپل پوځي ماموریت ته د پای ټکی کېږدي. خو کاناډا ویلي چې له افغانستان سره ژمنې اوږدمهاله دي او په دې هیواد کې به په ملکي او د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
افغانستان ته مو د کاناډا د دفاع او فواید د وزیرانو د سفر په اړه واوریدل چې دوی پرون افغانستان ته رسیدلي او له افغان مقاماتو سره د خپل هیواد د اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. د مالی وزارت وایي د دولت بودجې سنډیدل د دولت پر روانو چارو د مامورینو د تنخواو په ورکولو او د لویو پروژو په پلي کېدو ناوړه اغېز کوي. د هیواد د 1398 لمریز کال بودجه څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې لخوا رد شوه او د یو لړ بدلونونو دروسو اړتیا پکې ولیدل شوه. کارپوهان وایي د مالی وزارت او ولسي جرګه باید په ګډه د روان کال بودجه وڅېړي او ژر تر ژره دې داسې ترتیب کړي چې تصویبېدل نور ونظرېږي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې باوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسی جرګې لخوا د روان لمریز کال د بودیجې ردیدل د دولتي ارګانونو په ورځنیو چارو او د لویو پروژو په پلي کېدو ناوړه اغیزې غورځولی شي. د دې وزارت ویان عزیز شمس د پنځشنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل سره له دې چې د پراختیایي بودیجې ډیره برخه د مرستندویو هیوادونو او بهرنیو موسسو لخوا تمویلیږي او د دولت په واک کې نه ده، خو بیا هم د مالی وزارت هڅه کړې ده چې پراختیایي پروژې د خلکو او سیمو د غوښتنو او اړتیاو په پام کې نیولو سره ترتیب او بودیجه ورته ځانګړې کړي. خو دا چې ولسي جرګې له ځینو برخو سره موافقه نه ده، دا مسأله هرومرو د بودیجې تصویب له ځنډ سره مخامخ کوي. ښاغلی شمس وویل
بودجه عادی ما برای بخش معاشات کارمندان دولت است و بازین
زمونگ عادی بودجه د دولت د مامورین و د تنخواگان و او همدارنگ د ضروری مواد و د اخیستلو لپاره ده او انکشافی بودجه مو د لویو پروژو د پلی کېدو لپاره ده. د دواړو بودجو ځندیدل د چارو د پرمختګ او د پلان شویو ضروری پروژو د پلي کېدو مخه نیسي.
ښاغلی شمس وویل د 1398 لمریز کال انکشافي بودیجه 2.3 میلیارد او عادي بودیجه 115 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې کابو یوه میاشت د روان کال پر بودیجه بحثونه وکړل او بالاخره د چهارشنبې په ورځ رد کړه او د یو لړ بدلونونو راوستل پکې ضروری وګڼل. کارپوهان هم د بودیجې ځنډیدل د دولت د روانو چارو او د پراختیایي پروژو د پلي کېدو په زیان بولي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فاروقی وایي
دغه مشکلات په مجموع کې د افغانستان د خلکو په ضرر دی. دا یو مقاعدات لري خپله بودجه چې باید وخت زمان باندې پلی شي، په وخت زمان باندې منظور شي او د هغو نورو معیاراتو چې په هغه کې د اجتماعي عدالت تامین دی، د توازن او تعادل په سکتوري لحاظ او په جغرافیایي لحاظ ضرور شي باید ولري او په عین حال کې باید قام او پروژو په بودجه کې باید شفافیت سره مطرح شوي. نو دغه ملاحظات باید مخکې له مخکې په نظر کې ونیول شي او پارلمان هم له دې نه باید ډډه وکړي چې له بودجه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. اختلافات چې د پټه د پارلمان په بین کې موجوده باید خلکو منافع او د ملت منافع باید تر سوال لاندې رانولي.
د مالی وزارت دا هم وایي چې سکالې د تیرو کلونو په نسبت د بودیجې په ترتیب کې ډیر دقت کړی دی او بیا هم هڅه کوي چې پرد شوی بودیجه د ملي شورا د دواړو جرګو په مشوره لسره غور وکړي او په لږه موده کې تصویبېدو ته چمتو کړي. د مالی وزارت چارواکي دا هم وایي چې په وروستیو اتو کلونو کې د پراختی بودیجې یوازې 20% د دولت په واک کې وه. او دوی د لندن په کانفرانس کې لمرستندویو هیوادونو غوښتي دي چې د پراختیایي بودیجې لږ څه زیات اندازه د افغان دولت ته ورکړي. خو د ولسي جرګې غړي دا هم وایي چې یو شمېر وزارتونه نه دي توانېدلي چې د بودیجې زیاته برخه دې ولګوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو د افغانستان په 15 لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام 100.15 سپاوري ده. همدارس تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې واوري او مطالبه ولولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. د امیر روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق یونیسف ترمنځ پرون د 9.3 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستې یو نوی تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې به د افغانستان په 4 ولایتونو کې د مندو ماشومانو او زلمکیو د روغتیا لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې شي. اجمل تورمانې په اړه راپور لري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف ادارې سره به د دغه نوي تړون له مخې په افغانستان کې د میندو ماشومانو او زلمکیو د روغتیا مسلې ته ډیر پام واړول شي. دغه څرګندونې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق یا یونیسف د ادارې له استازي سره د 9.3 میلیونه ډالرو مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړې. میرمن دلیل وویل چې دغه مرسته به په ټولو 4 ولایتونو کې ولګول شي.
قرارداد کې امروز بین وزارت صحت عامه جمهوری اسلامي افغانستان
کوم تړون چې نن د عامې روغتیا وزارت او د یونیسف ترمنځ لاسلیک شو یو کلن کاري پلان دی چې ارزښت یې 9.3 میلیونه ډالر دی. او په دغه کاري پلان کې د میندو ماشومانو او زلمکیو د روغتیا او د تغذیې پروګرامونه شامل دي.
د عامې روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیا په برخه کې د یونیسف له مرستو مننه وکړه او ویل چې دغه ادارې تل مدام په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت لاسنیوی کړی دی. دغه شان د ملګرو ملتونو د وشي صندوق یونیسف د روغتیایي چارو مسؤلې میرمن کترین وویل چې افغانستان سره به د روغتیایي مرستو لړۍ په راتلونکي کې هم روانه وي.
نړۍ په پام کې لري چې په افغانستان کې تر راتلونکو 4 کلونو پورې بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو د روغتیا، د ماشومانو د خوراک یا تغذیې، عمومي روغتیا، د واکسینونو کمپاینونه او د پولیو ختمول او دغه شان د نسناستې د ناروغۍ د درملنې برخې ته پام واړوي.
که څه هم په افغانستان کې د 13 کلونو په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی، خو د یو شمېر ولایتونو د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د روغتیا په برخه کې نړیوالې مرستې تر دوی نه دي رسیدلي. او لا هم دوی د روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول د امیدوارو ښځو او د نوزیږو ماشومانو د درملنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په کار ده چې د دغو سیمو اوسیدونکو ته د روغتیایي مرستو د ویش پر مهال لومړیتوب ورکړل شي.
زمغه غلازادی رادیو اوري قدمانو دوستانو سم مختته دي چې د قرغزستان د نارامه وځي پړه تاسو ته ريپورت دروبو چې مخالف اپوزيشن وایي دوی دغه حکومت وخت لا سکړه. خو ولسمشر قربان بیک باکیف وایي ماته نه مني تر دې مختبه احمد شبر یو ځل بیا نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړي.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې امریکا غواړي چې ولسمشر کرزي سره خپلې اړیکې ترمیم کړي مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ له لفظي شخړو وروسته اوس امریکا خپل لهجه بدله کړې ده او حامد کرزي ته د یو محترم شخصیت په سترګه ګوري. د نیویارک ټایمز په وینا په اړیکو کې د اعتدال راوستلو لپاره امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پخواني مرستیال پیټر ګالبریت دا څرګندونې سختې ردې کړې دي چې ویلي وو حامد کرزی فکری استقرار نه لري او له نشي موادو استفاده کوي. د ورسپانې له نظر امریکا دا خبرې به بنسټ بللې دي او د اوس لپاره یې ګټورې نه دي ګڼلې. له انتقادونو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کراولی ویلې دي چې امریکا به خپلې اړیکې له ولسمشر کرزی سره وساتي. د جمعې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ښاغلي کرزی سره په ټلیفون خبرې وکړې. د روانې اونۍ په پیل کې ولسمشر کرزي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل او په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبری سره هم ولیدل. نیویارک ټایمز څرګندوي چې کراولی د سپین ماڼۍ د ویان دا خبره چې ویلي وو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر کرزي لیدنه له بارک اوباما سره د می په میاشت کې تر سوال لاندې مسله ده اصلاح کړه او ویې ویل چې دا پروګرام په خپل حال دی او هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. کراولی بیا وایي چې د حامد کرزي ځینې خبرې شایي په امریکا کې د ځینو لپاره د اندېښنې وړ وي، خو دا طبیعي خبره ده ځکه چې په امریکا کې هم ممکن یو شمېر خبرې که هغه په اجرائیه، مقننه یا کومې بلې برخې کې وي د کرزي او د هغه د حکومت په زړه برابرې نه وي. د کراولی په باور حامد کرزی په سیاسي ډګر کې د امریکا یو شریک دی چې امریکا ورته درناوی کوي او له نږدې ورسره همکاري لري څو یو حکومت او یو سالم اداري سیستم په ملي او محلي کچه په افغانستان کې حاکم شي. د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې بیا په خپلې وروستۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده امریکا کرزي ته محتاج ده. د دې لیکنې په یوې برخه کې لیکل شوي دي چې افغانستان ته د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د دې پر ځای چې د یوه ولسمشر په توګه خبرې وکړي د پوهنتون د یوه پروفیسور په حیث خبرې کولې، لکه د افغانستان ولسمشر ته چې درس یا دستور ورکوي چې اداري فساد لري کړه، د مخدر موادو پر کار د ککړ کسانو لاسونه لنډ کړه، د ملي شورا آزاد او عادلانه انتخابات وکړه. د ورځپاڼې په وینا اوباما دا ډول خبرې وکړې او بیا پرته له دې چې په خبري کنفرانس کې څرګند شي له افغانستانه ولاړ. تر دې مخکې هم د امریکا یو شمېر چارواکو لکه د امریکا مرستیال ولسمشر جوزف بایدن پر ولسمشر کرزي انتقاد کړی و. هغه وخت هم یو شمېر امریکایي چارواکو له اوباما سره د کرزي د لیدنې کتنې د لغوه کېدو خبره کړې وه، چې بیا حامد کرزي د دې په ځواب کې د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته ورشي. ګارډین وړاندې لیکي امریکا باید له افغانانو او په ځانګړي ډول له ولسمشر کرزي سره په خپل چلند کې احتیاط وکړي ځکه چې د دوی له همکارۍ پرته امریکا په افغانستان کې نشي بریالی کېدای. له دې امله د ورځپاڼې په وینا امریکا کرزي ته احتیاج لري. ورځپاڼې بیا لیکي لومړی خو د کرزي پر ځای بل څوک نشته، دوهم د کرزي د لرې کولو لپاره د یوې کودتا په څیر د یو اقدام د ترسره کولو تصور نشي کېدای. ګارډین بیا لیکي واشنګټن شایي له خوښۍ پرته دا ومني، خو د افغانستان ولسمشر به د خپل کار تر پای خپل کار ته دوام ورکړي ځکه چې د افغانستان تاریخ ته که وکتل شي افغانانو تل د هغه مشر دفاع کړې ده چې د سیاسي استقلال څرګندونه یې کړې ده او د سترو ځواکونو په وړاندې سر راجګ کړی دی.
د سهار ته بجو پوره وشت دقیقې دي. تاسې د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي. د قرغزستان وضعیت ګډوډ دی. په مرکز بشکیک کې تېره شپه لور د لور ډزې اورېدل کېدې. نوې سرپرست ادارې د واګو د ترلاسه کولو اعلان کړی او ولسمشر قربان بیک باکیف وایي چې لا هم ولسمشر دی. د قرغزستان له تازه پیښو د احمد شبر په ریپورت کې خبرې کوو.
د قرغزستان ولسمشر قربان بیک باکیف پر خپل خبره درېدلی دی چې دی لا واکمن دی. دا ادعا باکیف یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې د اپوزیسیون ډلې وویل له دوه ورځنیو شخړو وروسته یې واک په خپل لاس کې اخیستی دی. باکیف د روسیې ایکو ماسکووی راډیو ته وویل چې د واک نه دی پرېښی. زه د هیواد منتخب مشر یم او زه ماتې نه منم. فکر کوم وی وسله والې ډلې د خپلو خواهشاتو لپاره تشدد رامنځته کړی چې ماته یو مخ د منلو نه دی او ماتې نه منم. باکیف د قدرت ادعا په دې پسې وکړه چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر روزا اتنبایو وویل دا اوس د موقت حکومت مشه ده، له سرپرست ادارې سره به د راتلونکو شپږو میاشتو په موده کې مرسته وکړي څو د نوي اساسي قانون مسوده تیاره شي. بل لور ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر بولوت شیرنیازوف ویلی دی چې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې پر لوټمارو ډزې وکړي. دا امر په دې پسې ورکړل شو چې په مرکز بشکک کې د پراخ چورتالان خبرونه خپاره شول. تیره شپه د تیارې له خورېدو سره د اتوماتو وسلو ډزې اورېدل کېدې. دا ډزې په هرو څو دقیقو کې د بشکک له مختلفو سیمو تر غوږ کېدې. د هوټلونو په ګډون د اکثرو ودانیو څراغونه له دې ویرې چې برید پرې ونشي ګل و. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وویل ځانګړی استازی به قرغزستان ته واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن بیا په قرغزستان کې د ثبات او شر نظم د یادې غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ بیا د امنیتي ځواکونو له لورې د مرژوبلې پر رامنځته کېدو خواشیني وښوده. د قرغزستان د روغتیا وزارت په وینا د چهارشنبې د ورځې په شخړو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او تر زرو ډېر ټپیان شوي دي. د قرغزستان د موقت ادارې د مشر اتنبایو و په وینا د مړیو شمیر نږدې 100 ته رسیږي.
پیرو درنو دوستانو، ساعت سهار 8 بجې و 10 دقیقې دي. د روانې خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخته تر دې چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کړو، د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شبر اورو.
د زابل په مرکز کلات کې د بهرنیو ځواکونو یوې الوتکې پرون سقوط کړی دی او طالبان ادعا کوي چې دا الوتکه 22 او ګڼ بهرني ځواکونه یې پکې وژلې دي. د رومانیا ولسمشر باسیسکو وایي دغه هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. د رومانیا د ولسمشر په وینا روان میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې به د رومانیا د عسکرو شمیر په افغانستان کې 1300 ته ورسي. ناټو څرګندوي دغه تړون غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره نوي تنه روزونکي افغانستان ته واستوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د غوره ټیمونو په مسابقو کې د نیپال له ټیم سره فاینل لوبه کوي. روسیې د قرغزستان د نوي حکومت د پرسمیت پیژندلو هڅې پیل کړې دي، خو د امریکا متحده ایالات وایي چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې د قرغزستان نوي موقته اداره پرسمیت وپیژني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مرکزي او ختیځ اروپا کې د ناټو د غړو هیوادو له مشرانو سره وکتل. د ایران د اطلاعاتو وزارت هغه درې امریکایي اتباعو تیر کال د عراق له پولو دغه هیواد ته اوښتي وو او په ایران کې بندیان ول د متحد ایالاتو له استخباراتي ادارې سره د اړیکو په تړاو تورن وګڼل.
دا ازادۍ رادیو ده. ډیرو قدرمنو دوستانو، اوس هم تاسو را بولم چې د ازادۍ په چپو کې تر امواج ازادۍ پروګرام را سره په ګډه واوري، خو هیره د نوي چې دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی او اوس تکرار خبرېږي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په چپو کې د رمواج ازادي خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیل شوه. زه جان اقال کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، لکه نور ورځې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست په څوکۍ کار پیل کړی، د افغانستان په وړاندې د متحده ایالاتو د ډیپلوماسۍ لهجه بدله شوې او د ځینو چړونکو په وینا د محتاطانه ډیپلوماسۍ په ځای د شدت او بې پروايي پر روحي د جمهور رئیس کرزي او نورو چارواکو په وړاندې چلن شوی دی. د جمهور رئیس اوباما مرستیال جو بایدن له انتخابېدو سره سم له جمهور رئیس کرزي سره اړیکې ساړه کړل او د نیویارک ټایمز رسپانې د یو افشا شوي یادداشت په اساس په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری جمهور رئیس کرزی د یو نامناسبه شریک په نامه یاد کړی و. جمهور رئیس کرزی هم په دې وروستیو کې له لویدیځ سره د مخالف او ځینې لویدیځ هیوادونو یا کسانې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې په لاسوهنو او درغلیو تورن کړل. لویدیځ او په خاص ډول امریکایي چارواکو په جمهور رئیس کرزی فشارونه زیات کړي چې اداري فساد له منځه یوسي، خو په دې کار کې د نړیوالې ټولنې عملی او رښتینی همکاري تر اوسه زیاته محسوسه نه ده. په وروستیو راپورونو کې ویل شوي امریکایي چارواکي هیله مند دي چې د افغانستان له مشرتابه سره به د دوی روانې ناندرۍ او انتقادونه بند شي او خپل انرژي او قوت به په افغانستان کې د اداري فساد او نورو ستونزو په له منځه وړلو مصرف کړي. دا چې د افغانستان او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی به د افغانستان او سیمې په امنیت او وضع څه ډول اغېز وکړي، متحده ایالات د جمهور رئیس کرزي په مشرتابه او ادارې تر کومه حده اعتماد کولی شي، دا او نورې پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې رابللې مېلمانه دي د ولسي جرګې غړي محترمه فوزیه کوفي، د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی حکیم عاشر او د ولسي جرګې غړی ښاغلی ډاکټر کبیر رنجبر.
شنوندگان نهایت عزیز و میهمانای محترم، السلام علیکم. ما هم بعد از چند هفته غیابت در خدمت شما هستیم. ډاکټر صاحب خوش آمدین. صاحب سخن اول از شما، چی فکر میکنین این تنش‌های اخیر چی تاثیر خواهد کرد بر روابط بین المللی افغانستان؟ همچنان تاثیرش بالای امنیت در افغانستان و منطقه چی خواهد بود؟ ډاکټر صاحب
با عرض احترام و سلام به شنوندگان گرانقدر شما و شما کارمندان محترم رادیو آزادی. اصلا این بیانات اخیر که مسلسل تکرار میشه و تا حدود هم برای القای سیاسی افغانستان و هم برای جامعه جهانی غیر مترقبه بود، من فکر میکنم عواقب خوب نداره اگرم بسیار به کلمات سهل و نرم ایده افاده کنه، برای از اینکه اصلا ما یک استراتژی سیاست خارجی را آهسته آهسته تدوین کردیم دیمی 8 سال، به خصوص زمانی که آقای اسپندا در رأس وزارت خارجه قرار داشت، در می راستا کوشش زیاد کرد و ما می توانم بگویم که سیاست خارجی ما از حالت غیر فعال بودن برآمد و بسیار فعال بود و مثبت بود، و اما یک استراتژی بود، یعنی هدفمند بود. ما می فهمیدیم که متحدین ما کی هستند، با کی طرف هستیم و کی در امور داخلی ما مداخله می کنه، که ها کمک میکنن، امی تا حدود امی مرزبندی مشخص شده بود. در امی بیانات آخری یک تغییر بنیادی را من احساس کردم که مرا واهمه گرفت و امی تأثیر روحی سر اهل خبره هم داشت، و به خصوص در ارتباط به امی بیانات یک تشویش در بین مردم هم ایجاد شد. از طرف دیگه این یک تغییری که احساس میشد در امی سیاست خارجی تا حدودی در مغایرت با بند دوم ماده 64 قانون اساسی بود که من خودم شخصا این را در ولسی جرگه به صدای بلند مطرح کردم و گفتم که در آژنده جلسه باید این موضوع گرفته شود که مبادا یک شخص و یک فرد در ارتباط بر سیاست خارجی افغانستان تصمیم انفرادی بگیره، برای که رئیس جمهور در قانون اساسی صلاحیت های مشخص داره که از او مستحق است که استفاده کنه، و اما در ارتباط به مشی عمومی دولت بند دوم ماده 64 قانون اساسی صراحت داره که باید با تایید ولسی جرگه ای مشخص شوه از سیاست عمومی دولت. به این مناسبت است که همی تشویش ها وجود داره و تأثیرش نهایت منفی است بر اذهان عامه و به خصوص به نفع امور حلقه های است که در مخالفت و مخاصمت با دولت افغانستان قرار دارن، به خصوص طالبا و القاعده.
تشکر دکتر سمه محترم. محترم فوزیه کوفی قرص هست نظرم بارو تست سه نظر لره و پا مجموع که در پارلمان که روحیت سنگه دسته.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما علیکوزای سیم آقای نظر و تمام شنوندهای محترم برنامه. من فکر میکنم که رئیس جمهور در هر کشور وقت ابراز نظر میکنه، یقینا ابراز نظر یا هر نوع صحبت از آدرس ملت و مردم امو کشور می داشته باشه، و در افغانستان هم قانون اساسی افغانستان ماده 64 و بعد هم ماده 69 قانون اساسی تسجیل کرده که رئیس جمهور این ابراز نظر یا صحبت اول خب ملت افغانستان و به ولسی جرگه افغانستان مسئول است، و دوم این ابراز نظر مساله ملی و منافع ملی و حاکمیت ملی مردم افغانستان را در نظر می داشته باشه. من فکر می کنم صحبت هایی که در اواخر شدیدتر شد، اما در می یکی دو سال اخیر از آدرس رئیس جمهور افغانستان مطرح شد، تا حد زیاده به اصطلاح آب انداختن به آسیای دشمنای مردم افغانستان است که هر آن در منتظر ازی هستند که بالاخره وضعیت به نفعشان تغییر کنه، و این دشمنای افغانستان تنها دشمنای داخلی نیستن. شما میفهمن که ما بیشتر آسیب ما از کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما و شماست. شما شاید این مقاله رشید ژورنالیست پاکستانی را خوانده باشین که کشورهای منطقه افغانستان همسایه افغانستان آماده خود ساخته هستند برای دوباره اعمال نفوذ کردن در منطقه و در افغانستان مشخصا. من فکر میکنم که به یک نوع یک بلاک شرق یا بلاک آسیایی در حال شکل گرفتن است که این شامل همه کشورهای منطقه ما، چین، ایران، پاکستان، حتی روسیه میشه، و بیشتر من فکر میکنم نظرات رئیس جمهور در اواخر متاثر از همین شکل گیری قدرت در آسیا است و بیشتر رئیس جمهور علاقمند یا تمایل به این کشورها پیدا کرده. اما یک چیزی که یعنی ما فکر میکنم ملت افغانستان مخالف از این نیست که رئیس جمهور با کشورهای منطقه و با کشورهای همسایه رابطه خوب و نیک و بر اساس حسن همجواری متقابل نداشته باشه، ولی چیزی که مهم است این است که ما شرکای استراتژیک یا پارتنرای استراتژیک خود باید با خود داشته باشیم، به دلیل از اینکه افغانستان هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی ما نیاز به همکاری این کشورها داریم، و تا زمانی که به یک خودکفایی کامل ما میرسیم ما نیاز داریم که با کشورهای دنیا، مشخصا با مثلا ایالات متحده آمریکا در این مورد یک رابطه خوب داشته باشیم. من فکر می کنم صحبت های اخیر به شکل سیستماتیک رابطه را به نوع تخریب میکنه، چون در یک لحن دیپلماتیک آمدانه میشه و با در نظر داشت روحی مردم افغانستان هم نیست. شما با مردم که صحبت میکنین، مردم شدیداً نگران هستند از وضعیتی که در حال شکل گرفتن است.
بله، تشکر فوزیه جان. خاغل عاشر تاسیم خپل نظر وای چې حکومت اوس په څه حالت کې ده او دغه خبرې خوري سره جدي شي وي اوس داسې ویل کیږي چې لږه وضع سړه شوې ده. مهرباني وکړئ.
سلام به شما شنونده های محترم و همکاران عزیز. روابط کابل و واشنگتن و یا افغانستان و جامعه جهانی در چارچوب تعهدات بین المللی پا بر جاست. هیچ شکی نیست که افغانستان با جامعه جهانی دارای یک رابطه استراتژیک در یک چارچوب بسیار کلان هست، اما ای به این معنی هم نیست که افغانستان در همکاری های کلان سیاسی و استراتژیک تفاوت نظر خود نداره. ما فکر میکنم که صحبتای رئیس جمهور، صحبتای اخیر رئیس جمهور، صحبتای نوی هم نبود. رئیس جمهور افغانستان، حکومت افغانستان در موارد خاص در گذشته هم با جامعه جهانی نقطه نظرات خاص خود داشت، حال هم داره و در گذشته هم می داشته باشه. و چیزی که در اینجا مهم است، ما فکر میکنم که اظهارات رئیس جمهور اسلامی افغانستان در کمیسیون مستقل انتخابات که یک هیاهوی رسانه‌ای را ایجاد کرد و منجر به ایجاد برخی ابهامات و واکنش‌ها در محافل سیاسی شد، این صحبت‌ها ارتباط می‌گرفت یا مشخص بود به مشکلات و مسائلی که در انتخابات گذشته در افغانستان به وجود آمد.
ببخشید آقای عاشق،
تمرکز صحبت‌های رئیس جمهور صرف سر مشکلات انتخابات بود که من فکر نمی کنم این تاثیرات منفی سر روابط استراتژیک و روابط کلان افغانستان با جامعه جهانی داشته باشه.
آقای عاشر، یکی از روزنامه های افغانستان می نویسه که میگه آقای کرزایی که به تازگی از سفرهای ایران و چین برگشته تصور می کند که با حمایت این کشورها و احتمالا حمایت روسیه می تواند علیه غرب استاد شد و از خود چهره ملی ترسیم کند. این برداشت از این روزنامه از نقطه نظر شما تا چه حد صحت داره؟ برای این که واقعا این سخنان بعد از آمدن سفرها صورت گرفت.
من فکر میکنم که دیدگاه رسانه ارتباط میگیره به خود رسانه، یک دیدگاه شخصی است. افغانستان به شکل طبیعی با همسایه های خود روابط داره. ما همیشه کوشش کردیم که این روابط بسیار نزدیک دوستانه نگاه کنیم و به شکل طبیعی باید این روابط ما با همسایه افغانستان تامین باشه. بنان سفر رئیس جمهور به چین و به ایران هیچ ارتباطی به صحبت‌های اخیرش نمیگیره. ما فکر نمی‌کنم که صحبت‌های اخیر رئیس جمهور ارتباط مستقیم با سفرهایش به چین و یا ایران داشته باشه. سفرهای رئیس جمهور کماکان مثل از اینکه سابق به ایران و به چین و به کشورهای منطقه بود، این حالی هم این سفرش هم به ادامه امو سفرها بود و در آینده هم سفرهای در منطقه در کشورهای همسایه می داشته باشه و من فکر نمی کنم که
تشکر آشر سر
رابطه به سفرهای رئیس جمهور داشته باشه.
دکتر سیب رنجبر، په زنو رسپانو که او په زنو تحلیلگران هم دا خبره کرده چه د جمهور رئیس اوباما پراتک سره یا وقت پرسیدو سره په انتخابی دو سره امریکا د افغانستان د مشرتابه په وړاندې ډیر شدت نه کار واخست. دوی ته اوضاع صحیح نو معلومه یا تحلیلی نو کړی، د اوضاع په یعنی کره کتنې نو کړی مستقیما، چون جمهوریت غوښتونکو د افغانستان سره ډیر نږدې روابط درلودل، ستراتیژیکي تړونونه یعنی رامنځته کړي وو. وخت چې دوی راغلل یعنی د شدت نه کار واخست او دوی باید دغه ډیپلوماسۍ نه کار اخیستی وای چې اول د افغانستان د جامع درک او شناخت ورته په صحیح ډول معلوم شوی وای، حالاتو باندې ځان مسلط کړی وای، خبر کړی وای، وروسته به د افغانستان د دولت په مقابل کې هغه کوم دریس چې لازم ګڼه هغه سي عمل کړی وای. خو دوی وی ډیر په شدت سره عمل وکړ. ستاسې په نظر دغه د جمهور رئیس کرزی خبرې د ماغو عکس العملونو یو غبرګون نه دی؟ صاحب،
اصلا دلته د شدت موضوع مطرح نه ده، یو ډیر ژور بنسټیز تغییر په سیاست دی امریکا دی افغانستان په ارتباط منځ ترغه ممکن دا بظاهر کې احساس نسی مګر په عمق کې خورا لوی تغییر دی. وګوره د جمهوری خواهانو په حکومت کې امریکایانو بدون چون چران پراخ ملاتړ له کرزی او د کرزی له حکومت نه کاو. د کرزی او د کرزی حکومت د کرزی په مفهوم او د حکومت په مفهوم نو په مجموع کې له جنگ سالارانو نه لدغه انسټیټیوشن د جنگ سالاری نه ملاتړ موجود و او ادم ملاتړ هم انفرادی و او هم دسته جمعی. انفرادی په دې مفهوم چې له جنگ سالارانو نه په تنهایی هم په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو مناطقو کې ملاتړ کېده هم مالی او هم د چوکیو ساتنه د دوی په دغه مناطقو کې په وزارتونو کې په ولایاتو کې ولسوالیو کې. دغه ملاتړ یو لوی او عمده لامل د دې سوچ په افغانستان کې کرا کرا وضع ډیره خرابه سوله. لدې لپاره چې اداره دی جمهوری خواهانو فکر کاو چې دغه ملاتړ په پایله کې به په افغانستان کې ثبات راسي. دا به یو لامل د ثبات سي. انتقالی عدالت هم له همدغه ثبات نه قربان که او دغه هغه جنګي جنایتکاران چې په دغه حاکمیت کې وو وغوی وساتل سول او لدغه مجازات محاکمه نه هم معاف سول. مگر دا منگه ولی دل چه دا دغه سیاست یو عمدترین لابلون دی جنگ سول. با افغانستان که طالبان نوه طالبان مستراغلل د پخې ځای پیدا که خلق ناراضه سول. قانون حاکم نو عدالت نه تامینې د اداره فاسده و. کوم وخت چې اوباما قدرت ته ورسېده دغه څېړنې او دغه درک مستراغی چې دا یو اشتباه و. د اوباما حکومت د دموکراتانو حکومت د خلکو د افغانستان د خلکو په موضوع کې راغلل د فاسد ادارې په مقابل کې سب غږجیک جنگ سالارانو په مقابل کې غږجیک دوی وغوښتل چې حتما باید اداره پاک سي قانون حاکم سي او عدالت تامین سي. ښه حکومتداري او د ادارې پاکېدل دغه موضوعاتو چې کرزی صاحب د دې توان نه درلود له دې لپاره چې د همدغه قوتونو په ذریعه د دویم وار جمهور رئیس سو د ده شاوخوا همدغه خلکو محاصره کړې ده همدا اوس هم او دی بدون له هغه د دوی نه نسي کولی چې اصلا په قدرت کې پاتې سي. خلکو کې موضع نه لري اوس له خلکو نه تجدید سوی دی. ډیموکراټ قوتونه له دوی سره له ده سره نه دي له همدې لپاره دی چې دی اوس ډېر وارخطا دی.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
دلته د اوباما راتګ سره قدرت ته سیاست تغییر وخوړ او هغه چیغې چې موږ همیشه وښلې په میډیا کې چې دلته فساد دی دلته قانون نه تطبیقیږي عدالت نه تامینیږي او دا به لامل د جنگ سي. هغه وخت چې جنگ نه و موږ دا چیغې وښلې. بالاخره نړیواله ټولنه هم په همدغه موضوع د خلکو کې راغلله او حکومت د کرزی ته دغه هیله یې وکړله چې دغه چې ډېر لوی لامل د جنگ دی حکومت باید منځته راوړي او دغه فساد له منځه یوسي قانون حاکم کی. دغه سنځمنه معزله ده چې اوس کرزی صاحب ورسره لاس په گریوان دی او دی نسی کولای چې دغه معزله حل کی او اختیار هم طریقه چې په افغانستان کې ښه حکومتداری منځته رانسي په عسکرو موږ جنگ نسو ګټلی. باید خلکو ګټو د خلکو زړونه وګټو د خلکو زړونه فقط په د قانون په تطبیق ګټل کیږي او د عدالت په تامینولو ګټل کیږي. زموږ ډیر خلک عدالت لټی بل چیرې لټی لمدې لپاره دی چې زه فکر کوم چې کرزی صاحب اوس لمدغه نیوکو نه ډیر پازاب سمه اوس دا چیرې وخی.
تشکر فوزی جان. مخکې خو دغه مخالف وو یا اپوزیسیون خو برتنه وي خو کوم کسان چې د جمهور رئیس حامد کرزی په مخالفت کې درېدلی دوی د انتخاباتو د کمیسیون مسله ډیره جدي نیولې او ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او غړي باید لري شي. اوس هغه د مهم کسان خغل لودین او خغل نجفی هم غوی استفاده مجبور شو استفاده وکړه. ستاسو په نظر د تشنج یا تاوتریخواله به کم شي د مخالفینو او د دولت ترمنځ او کدا به اپراتون کې د پارلمان د ولسی جرګې یا د ملي شورا انتخاباتو کې به بیا هم ستونزه را پیدا کیږي څنګه به یې؟
یقینا استعفای دو نفر از مسئولین کمیسیون انتخابات میتونه یک تغییر مثبت باشه که اعتماد مردم را بر انتخابات پارلمانی که چند ماه آینده ما شاهدش خواهد بودیم بیشتر بسازه. اما من فکر میکنم مشکل در مکانیزم وجود داره، یعنی کسای دیگه که به عوض از اینا میه هیچ تضمین وجود نداره که اونا باز متاثر از نظرات رئیس جمهور یا قصر ریاست جمهوری نباشن، چون اینجا مکانیزمی که برای تعیین افراد در کمیسیون انتخابات پیش بینی شده به صلاحیت رئیس جمهور است. یعنی رئیس جمهور حتی بدون از اینکه با گروهای مختلف سیاسی یا مثلا در این مورد مشخصا با پارلمان مشوره کنن، خودشان صلاحیت و امتام دارن که افراد را در کمیسیون انتخابات تعیین کنن. و این افراد تصور ما این است که کسانی که فعلا تبصره ها سرشان میشه که اینا ممکن است تعیین شون، با توجه به تجربه کاریشان در ارگانهای دیگه من فکر میکنم که این افراد هم اعتماد لازم تمام جوانب زی دخل ندارن. شما میفهمید که انتخابات یک پروسه است که تمام امو به اصطلاح مردمای کلیدی که احزاب سیاسی هستن، گروهای سیاسی هستن، شخصیت هایی که کاندید هستن، اینا باید اعتماد کنن. من فکر میکنم چون مکانیزم مشکل داره، هنوز هم یک فرصت است که اعتماد باید بالای از این پروسه ایجاد شوه. تغییر از این دو فرد یک اقدام خوب است، اما این به منظور مجازات صورت نگرفته. الکوزای سیب شما میفهمین که اینا رئیس جمهور برشان وعده داده شده که در پوست های خوبتر از این گماشته میشن. بنان انتخابات یک پروسه ملی بود و کسایی که متهم به تقلب بودن، اینا حداقل باید در برابر ملت یک سوال و جواب صورت میگرفت که اینا توضیح میدادن. امی بنبست هنوز هم به ذهن مردم افغانستان حل نشده که آیا واقعا تقلب که بود از طرف کی سازماندهی شد. چون پیشتر یکی از دوستای ما در صحبت های خود گفت که رئیس جمهور بعضی از واقعیت ها را گفت و این واقعیت ها را باید چند وقت قبل میگفت. من فکر میکنم صحبت هایی که رئیس جمهور کرد حداقل در دو سه صحبت اخیرش بیشتر روی انتخابات بود که عمو موضوع خودش مطرح بود، نه روی مسائلی که با ملت افغانستان ارتباط داره، یعنی واقعا مسائلی که ملت افغانستان از اون متاثر میشه. مردم افغانستان توقع داشتن که اگر واقعا رئیس جمهور یک انگیزه ملی را میخواد مطرح کنه یا به اصطلاح یک شخصیت ملی میخواد تبدیل شوه، روی مسائل مهمتر مثلا تلفات مردمای ملکی، مسائل بمباردمان، مسائل تلاشی خانه ها از طرف شاه که سر صداها مبنی به این مسائل نه رسانه‌ای بلکه از یک طریق استراتژی خاموش که مردم افغانستان هم به اصطلاح تحریک نشن. چون در افغانستان شما میفهمین که هر انگیزه که او یک انگیزه ملی باشه، روحی مردم افغانستان قسمی است که با بسیار زودی میتونن حساس شون. وقتی شما از اشغال صحبت میکنین یا مثلا وقتی شما از کلمه های مثل هویت ملی یا مثلا چهره های ملی صحبت میکنین، مردم افغانستان میتونن در برابر از این کلمه بسیار زود تحریک شون. من فکر میکنم که افغانستان در اینم یک موقعیت نیست که ما بتونیم از این کلمات استفاده کنیم. بنان رئیس جمهور تاکیدش روی انتخابات بود یا می خراب شدن وضعیت هم بیشتر ارتباط به نحوه هرچند از گذشته بود اما بیشتر به انتخابات داشت و این مسئله مربوط به خود رئیس جمهور و رقبای انتخاباتیش بود. من فکر میکنم که ما باید خوشبین باشیم به تغییرات، اما باید منتظر شیم که کیها جاگزینی از این افراد میشن. سر صداهایی که بیشتر وجود داره خوشبینی مردم را کمتر ساخته.
تشکر. خب الکوزای صاحب، دبیر مردم یک قصه یک فکریک و یک چیز یک نفر بر کسی خط نوشته کرد. بازی خط از ایره که دیدن خانده نمیتونه باز گفته چی میشه خی خط باز خودش برده خودش میخانه. حال از گفتار آقای کرزه یا بسیار چیزا را نمیتونه آدم حس بزنه و برداشت کنه. اگر خود آقای کرزه واضح ای گپا را یک قسم بگویه به مردم تا به مردم بفهمانه بد نخواد شد. منتها روزنامه نیویورک تایمز هم رقم میمانای ما و شما یا شنوندای ما و شما فکر میکنه میگه جای تعجبی است که گفتار اعتراض آمیز یا شدید لعن رئیس جمهور کرزی علیه غرب 5 روز بعد از آمدن آقای اوباما به کابل آمده و بخند اوباما از یک طرف دعوت کرده، از دیگر طرف هم برش گفته که امی مسئله رشوت بشد خوری اگر بس نکنی بین ما و شما خراب خواهد شد. یک دفعه آقای کرزی عصبانی شد، سبب از این معلوم نیست. منتها اینجا یک چیز که در ذهن ما من حیث جورنالیست ایجاد میکنه، سبب از این که آقای کرزی از بیانات چند وقت پیش خود یک دفعه چرخش میکنه و به غرب تهاجم میکنه معلوم نیست. امور یک سال داریم از قدیم یک کمه که بشنیم اینجا یک سال پیش بخیالون بود.
زور جهان، پول جهان و تیاره جهان و عسکر جهان و مهربانی ملت افغانستان سیاسیون ای کشور سیاستمدارایش پس به خاک خدا بردن. و حال متاسفانه میبینم که عبرت نگرفت. نمیدانی ما که سبای ملت در جان ما میخیزه و ما را این دفعه رای فرار بر ما پیدا نمیشه. دیگه نه کلاب است نه کویت است نه مشهد و نه تهران و نه
خبرها است که از آقای کرزی میشنه اون بازم انتقادات اخیرش آقای آشر هیچ دوگانگی نیست یا یک قسم در بین امریکا در فیلم ها یکان قصه بسیار جالب که ما و شما بسیار زیاد و شاهد از او بودیم دو رول بازی میکنه یک پلیس بسیار مهربان و یک پلیس بسیار بدخوی بدقار دو رول بازی میکنه حالا یک دفعه امریکا رول پلیس خوب و کرزی خراب بازی میکنه یا چطور صاحب این یک قسم قصا گدوت رقم شده آشر صاحب چطور حالا از این کلابه چطور بیرون بیاییم بسلا
تشکر آقای نظر صحبتهایی را که من میکنم واقعیت هاست خدا کنه که بازداینده خطه اشتباه نخوانی من فکر میکنم که چیزایی را که رئیس جمهور ابراز نظر یا اثاراتی را که رئیس جمهور کرده در گذشته و در حال میکنه اینها واقعیت‌های جامعه افغانستان است رئیس جمهور بسیار واضح میگه که ما باید از کمک‌های جامعه جهانی در فرصتی که به وجود آمده بر افغانستان استفاده خوب کنیم تا آینده ما دوباره به دهه 90 بر نگرده این یک پیام بسیار روشن است که شما میتونین او صحبتایش با صحبتای امروزیش تفکیک کنین من میخوام روی سه موضوع صحبت کنم یکی موضوعی که او برادر ما تلفن کرده بودن که گویا رئیس جمهور گفته که افغانستان تسخیر شده و افغانستان زیر سلطه خارجی است من فکر میکنم که صحبتها را غلط شنیده اشتباه شنیده سوء تفاهم به وجود آمده که طور نیست رئیس جمهور واضح و روشن میگه که اگر وضعیت و می قسم ادامه پیدا کنه مقاومت طالبا و یا مبارزه طالبا مشروعیت به خود می گیره این یک پیام بسیار واضح است دوم می خواهم در ارتباط به صحبتهای وکیل صاحب کوفی صحبت کنم در رابطه به موضوعات انتخابات من فکر می کنم که صحبتهای رئیس جمهور واقعا در رابطه به مشکلات انتخابات گذشته بود و ای حق مردم بود به خاطر که در انتخابات گذشته موضوع تقلب بحث تقلب بود و همواره این تقلب جامعه جهانی و یا از طریق رسانه ها ای نسبت داده می شد به حکومت افغانستان و رئیس جمهور در حالی که این تقلبی که صورت گرفت و از جانب همگی پذیرفته شد تقلب بود که متوجه نه تنها رئیس جمهور افغانستان بلکه از سایر کاندیدای ریاست جمهوری می شد خود انتخابات من فکر می کنم که یک پروسه ملی است و رئیس جمهور افغانستان این موضوع را هیچ وقت شخصی نمی گیره به خاطر که شخصی گرفته نمی تانه موضوع انتخاب، انتخاب زعیم و یا انتخاب وکلا و یا در هر سطحی که باشه مردم وقتی که نماینده خود میخوان از طریق رای شفاف خود انتخاب کنن یک شخص به باعث نماینده خود این یک پروسه ملی است که هیچگاه من فکر نمی کنم که شخصی که در رأس یک کمیسیون گماشته میشه به حیث مسئول کمیسیون انتخابات اوقدر تاثیرگذار باشه بله، که بله. در کل روند و یا در کل پروسه تقلب یا ضعف به وجود بیاره من هم در یک نقطه با کوفی صاحب توافق نظر دارم که میکانیزم خود کمیسیون انتخابات باید تقویت شوه نهادی نشوه ما ایره فراموش نکنیم که نهادها در افغانستان مراحل ابتدایی خوده یعنی در حال تکامل هستند اما مرحله طبیعی تکامل تعیین نکرده هیچ نهاد در افغانستان به خاطر که زمانگیر است
خاغلی دکتر رنجبر زین کسان دام وای چی داد جمهور رئیس کرزی لگ دسه فکر چ گډ وټ شوی ده د ملا برادر په موضوع باندې ځکه چې ملا برادر پاکستان ونی وو او د دې سره تقریبا د افغانستان د حکومت او خپل د جمهور رئیس کرزی د سولې خبرې تقریبا یو کال یا زیاتو کم مدینه روان وی او بل اخر یو تفاهم تر سره نږدې شوی وو چې د سولې عملیه نورم تقویه شي او یو وخت چې د تقاضا وکړل او هغه ورته مثبت جواب نه وایو یا امریکایانو هم ځان غلای که په پاکستان فشار وانه چو دا یو مسله ده او ځین کسان به دسی وی چې جمهور رئیس کرزی چې د موجوده موقف نیول لري غوړي پراتلون کې پارلمان کې خپل نفوذ زیات کړي استاد په نظر دغه دوه فرضی یا دغه نظریات چې دی په دې ارتباط باندې که نظر لند نظر ورکړي به تلیفون ته مخه کوسی
اصلا د ملا برادر موضوع هم دیغه بهیر یا برخه ده چې خاغلی کرزی په دغه دری خصوصاً در آخر و کلو که مطرح کردی آقا دیده پالیسی چه باید حتما مصالحه و کول مخالفین سره طبعا دی مصالحه مخالف پا افغانستان که بیخیستن ما تو رو سدسی و توک ندیدی دیدی چه آقا مصالحه سر مخالفت رو لدی مگر آدا چه چا سر مصالحه کهو پتر دوله کهو کم شرایطو بانی کهو کم شیانو تیریگو کم شیانو بانی تنگار کهو دقا اصلی موضوع ده چه ده افغانستان ده سیاست مداران و ترمیزی اختلافات میست راوری ده چیز دیر هیلمان دیم چه دقیقه آینده جرگیه که دقیقه موضوع یک طرفه سی یا استراتیجی ده مصالحه جوره سی ملا برادر هم یو هم دقیقه بخش دیم دقیقه پالیسی و چودی خواری کرده و زحمت بیستله و یو تیداد طالبان سر اڑی که ایجاد کرده و چه آغا پغه بانده دوی دیر زیاد نازیدل او چات نویلی هم حتا ده ولس نمایندگانم پی خبر نو کوم وخت چې دغه پروژه ناکامه سوله نو تبند د لک اعصاب خراب سوله چې غوتل د لپاره چې یو ناکامي په عمومي هغه کې و بهیر کې و مګر زه په دې مطمئن یم یو مولا برادر خو څه کوي چې یو لاس نورم پیدا سي او ټول دوی راسي د افغانستان د حکومت غړي همسي په سوله او ثبات په افغانستان کې ناراضي د لپاره ناراضي چې د اوس په حکومت کې موږ طالبان هم لرو د اسلامي ګوند غړي هم لرو مګر آلتا اسلامی گوند جنگیگی آلتا طالبان جنگیگی یو چو ملا برادر با مراغلی و آلتا با طالبان جنگیدل پا مجموع که ما اولان دی امرزو که چه اصلی لامل دی جنگ من خپلا پا دنظام که دی اگه که جور سی طالبان سر بیا ضرورت دی مذاکری هم نپیدا کیگی خلق بیا ملاتر که نظام نه
برنامه در امواج آزادی را میشنیده. نیمه دومی برنامه در همین ساعت که در پیش رو داریم پخش خواهد شد. با عرض سلام، امید مرزبان هستم.